د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتی شرکت د ورستۍ حملې له کبله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکي او چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره شپیتونه تر اویاو پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملان د شمشاد زدران په همکارۍ یار کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال سید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل سوي او 20 تنه زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکی تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو غږ کړی چې د آزاد سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپ ته تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل سوي او 20 تنه زخمیان دي. د کورونی چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي بریټ کې لس نفر خپل ځان د لاس اور کړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 11 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله د سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل شوی دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډیر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول شوی دي. د حمله مسؤلیت و سوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستيال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم برای دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خبرګه کړی ده. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاو او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړی پیشي د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکی وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قواوو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواوو ویندوی په دې حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکی وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمېرې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکی تلفاتو شمېر دی شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاد سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپانې بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او څلور ویشت تنه اوکراینیان یې برام تکلن. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو په رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نه و، او له دواړو خواو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلي په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رایې ګټلې دي. د ګرجستان مخکني صدر اعظم بدزینا ایوانشویلي چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومې زورابیشویلي پرون په تبلیسي کې خبریالان ته وویل موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد ګذشته رد کړه، هغه ګذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او ازادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکني ولسمشر میخایل ساکاشویلي جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ بې درکه شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې بې درکه دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 8 وویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی و. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره غوښتې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی و او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاساتي راډیوونه واوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چو غواړي کتلې او لیدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مهم خبرو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنواله کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې 300 کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړی و. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کاربوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماخام شپږ بجې او 30 دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته سلور وسلول د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. دی وایي حمله کوونکي نږدې 10 ساعته یعنې د پنځشنبه د سهار تر 4:30 بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي له ځان سره یرغمل کړی وو. نوموړی وایي چې په یرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نورې بهرنیانو، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو له لمنځه وړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
لابد مرغ په دغه تورستي برید کې لاس نفر خپل ځان لاس اور کړی دی چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکوو. اوه ویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي اوزی اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی فور اس په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حملې لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتنوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو لوري ترسره شوي، او دای کړی چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرانیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حملې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی.
بدون شک
ضعف در بخش شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو لګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي، خو ځایي خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وښتیده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته یې ولسی وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د داعش لګیرې نه راوتي وو. پرون ریدي کړي دي ولسوال ته چې مونږ ته د کومه خوشي سرپنا نه نه روغه پرتې دي، ماخوستان دی نه بچې دي. کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو کوروالاو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ورکولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه 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 اسلام ته د منلو دی، او نه دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عاجز خلک په کې پاتې وو، اکثره د کلو نه خلک پاتې دي، او دا غریب او بیچاره خلک دا ټول ولسی خلک دي. په خپلو کورونو کې شهادت رسولې شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچته وو، دلته په مرکز کې مو ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مسامیم وای عملیات ترسره شوی او سیمې تپلاوی تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوی لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدلو لپاره امنیت قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي. د سیمې خلکو سره مې
هغه وایي په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وښتیده.
لا کنرنا غزنی تزو پا غزنی کی چارواکی وی وسلوالو طالبانو پا دغا سیما کی لگ تر لگا تر شلو زیاد خون زی ترل دی حبیب الله تاثیری پارا نور تفصیل راکی
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 15 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تېر کال د دغه بندو ښوونځیو او په ماری پورې د مربوطو دیني مدرسو شمېر 2 و خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو د رسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړه 23 مکاتب له دوی څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې. بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مزدود دي تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر په خره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مزدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل بې څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډېر هغه دریځ ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانیستل شي.
که انصار د دغه دیني مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دیني مدرسو درګاوې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوش دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کنفرانس بریالی ترسره شو. په دې کنفرانس کې نړیوالې ټولنې یو بار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم دغه کنفرانس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایي ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرانس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکوي چې دوی به له افغانستان سره د مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او په هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرانس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې 2 ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرانس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرانس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کانفرنس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازي د پنجشنبې په ورځ ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالی کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټول په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او ټولو ښېلو خواوو مخصوصا له هغو څخه یې وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کښې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کانفرانس موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کانفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبرې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو نامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړې. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاو په اړه ترې پوښتلي.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالیو خوانه غوښتلي چې توپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې و هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي و افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړې له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې هغوی به سل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع امنیتي ته په کتو د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي د دغې غونډه په ټوله کې څنګه وه؟ کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که موږ وایو چې دې غونډې نه موږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زموږ په پنځه نورو کالو کې غوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دغه نه هم که نور مرستې هم کېږي بیا هم شرط د هغو مرستو د په سمو مصرفولو او په رښتیا توګه د افغانستان خلکو ته مرستې رسول او دوی مشکلات حلول دا وعدې په حالت کې وجود لري، اما په عمل کې امکان نه لري. خو بیا هم اما پخوانۍ ژمنې چې دوی کشپېده فیصد عمل کړي، 50% هم ادای کړي چې موږ دا حل کړي نور مشکلات وو، بیا هم غیو په سلو کې سل دې نه غواړي چې باید تطبیق شي او دې کې باید آینده حکومت یا فعلي حکومت که دوام کوي که نه کوي هر حکومت چې باید چې هغه مراعت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د حقوقو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه یې د جنیوا په کنفرانس نظر څرګنداوه. اوس به هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کنفرانس په اړه چې پکې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړی.
زمانم عبدالباقی عمری دی. د جنیوا د ناستې پر د بعد زما نظر دا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري، او سولې مبرم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دغه څو کاله پرله پسې جګړې زموږ خلک ډېر ژوبل کړي، زموږ وطن یې ډېر ځپلی دی او زموږ خلک د یو لومړیتوب په حیث باندې سولې ته قایل دي. نو که چېرې ته واقعاً دغه جهاني ټولنه او نړیوال زموږ حکومت سپورټ کړي، حمایه کړي، د دې لپاره چې موږ اساسي ضرورت هم دغه سوله ده، نو زه د کانفرنس په کله باندې مثبت نظر لرم. دا خې کانفرنس دی او دغه سې کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډېر مؤثر او مهم واقع کیږي.
مانو عبدالمتین دے مکرویان اوسیدن کے ما سولہ خو د ټول افغانانو د پاره د هر شینه یو ضروری مسله ده چې لمړی به زمونږه واد کې سولہ راشي ترڅو چې سولہ نو وسی خل نشي کوله پاره ما ژوند وکړي دلته جنوا کې خدای دې وکړي چې پرختین ډول باندې سولہ بارکه ماتره وسی مونږ دا غي هرکلای کوو مونږ دائم غواړو چې زمونږه واد کې سولہ راشي او یو دا غونډي چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شي نه وسی هغه افغانان ډېر خسته شوی دي.
انا طلع دلیم نظر زما البته د جنیوا د غونډې پاکلا او همدارنګه د صلح پاکلا ما صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلح تیجی دی او صلح ته ډیره شد ضرورت دی او صلح غاړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسې دی او د دې پاکلا چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید وړ ده او د رئیس جمهور څخه په ګړی توګه همدارنګه د نړیوال ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دو ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټې راغواړي او په سولې لپاره کار وکړي او سوله باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړه کوي او سوله د افغانانو کوم ارزو امید چې دی دا لاسته راشي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو غ کړی چې د ازوف سمندر تخپلې کښتۍ واسطه څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یک شنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې درې اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولې دي. اروپایي ټولنه تر اوسه په دې نه ده بریالی شوې چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د وروستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوري.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 9 خپره سوه هیله وشوده چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېرېدل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د 24 کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف ته ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولي. هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینۍ ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکراین ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بېله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه. اوکراین د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ایتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عمله یې خوشي کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه ورځ روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپایي ټولنې بالتیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یوه اعلامیه یې خپره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 مخبره سورغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28 پر مسکو د اروپایي ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28 له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستان وخت په افغانستان کې 4:00 بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مغبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ وونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ وونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپورټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومی زورابشویلی کټلې ده. سلومی زورابشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالانو ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې تیارای نه د ورکړي ډیالوګ او خبري غوره کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر 70 چمتووالی لري. د دې کمیسیون ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد سیړي سو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکوونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره 60-70% چمتووالی لري.
تقریبا
60-70% ما آماده دیدیم. دوی تقریبا د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 70-80% چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي: د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکوونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچا بحثونه روان دي. خاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخت ده، ترڅو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکوونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکوونکي د میزان د 28 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر 4 نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم بیستونزو او شفاف انتخاباتو ته چمتو نه ده.
بیره مننه باید وای چې د تاکن خپل کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنه ته پکتو سره چې پارلمان انتخابات کې دوی خپل سر کړی وي او له بده مرغه په هر عرض کې دوی ستونزې او خندونه لرلو، دا ځل بیا په موږ څه وعدو باندې خلک باید ونغولي بی او دغه انتخابات مسخره باندې ونیسي. د موږ غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې 20% یا 50% موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي دا خپل یو واهی او خیالي موضوع د مطرح کوي.
خاغلی رشید وای کچیر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورزی، یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده، او په دې لړ کې سیمیزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ، او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هېروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو، او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدیکل خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونیسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي، هغه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی زموږ تقریبا 80% زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داری چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بینان که چیرې دوی سره کار ونه سي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتونو ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکل. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا مخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي، نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کوي، مثلا یو توپنچا ور باندې کوي، ابایره خود به خود کوزیږي.
سره کومه دا جوړ کړی دل کومه وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی، او د سې دغه ورته ورکړی د سويچونه ورته ورکړی د سې ماده کړی دي چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پرغه باندې غنم کوشش دي، اته که د غنم انځور ور باندې کوشش دي، نو دا بیرغل وړيږي.